دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاس وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان په پنجاب کې د ټرین په نهر کې د پریوتو په پیښه کې د یوه پوځي افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونه وخت واخلي او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پریوتی چې پکې د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې وویل پیښه تیر ماسپښین د جام کې چھټې په سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریان چھاونۍ ته رسول. بیان وایي د پل ماتېدو له کبله د ریل ګاډی ځینې برخې اوبو ته پریوتې. د پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویل په پیښه کې یو افسر کرنل عامر جدون وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن سهار وویل تر اوسه د پیښې له ځایه 19 مړي ایستل شوي او د یو لټون روان دی. آی ایس پی آر وایي په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازې لمونځ بیگا وشو چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي.
ته سل فیملیز کا روزنا دری می پدا بند در کولا لگی تر پی داک بند لگی کنا کو دی موس لاس لکا خال کو پا چو کولا کوا پشکی جی پا دیش کولا کنش با پسکی زلائی زاد دی گورنمنٹ آدامو تربا کا چه دا خال تا فوران روان کو.
په روژه ماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کوي، خو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. د سواد د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روانو نو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دای وواژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاوه. د دې له کبله یو شمېر خلک له کورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته اړ شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت ته کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې له روان کال یې د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پر لیکه داخلو نظام پیل کړی دی چې زده کوونکي له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې یې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ وویل عیسا خان یې په یوې ټرافیکي پیښه کې د یوه کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د وسلوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته د ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالی کړی. روسیه د امریکا پر نوې پروپوزي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت ته پیدا کوونکی بللی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلی روسیا دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل طارق بن طهار العونی الحرزي چې 93 وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو ویان جیف ډیویس وویل هرزی د جون پر 14 په شدادي سیمه کې ووژل شو او دا چې په برید کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل هرزی به لیبیا شام ته وسلوال او وسلې استولې او د شام او عراق پر پوله به یې د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت هرزی د نړیوال ترهګر په توګه ونوماوه او ورته یې د وسلو د استخدام له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر نوم ورکړ. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د یو فوجي افسر په ګډون 10 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو ستنولو بهیر د کړندای کړل شي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے 23 ٹوٹل ہو جائیں گی.
اگر سے مولا نو ہے تو کون دیو ہے گاندھی بچو زے مگر خدا راستے نہ ہوئی نہیں اولی ما
د 1947 زیږیز کال د باوړی د پیښې دا خدای خدمتگار چې تاسو غږ واورید پرون د 29 کلونو په عمر کې ووژل شو. په روښانه مستقبل خبرونه کې مول د نهم او لسم په امتحانونو کې له پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو سره خبرې کړي.
هغه لپاره ما ډېر زیات پاری کړی دا شپه ورځ مې بکس کتلی وو ورسره مې نور بکس کتلی وو.
له مشال راډیو سره اوسئ. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. دغه پیښه 13 ورځ مخته راغلې ده چې په اړه ریاض مساخیل له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ غرمه د پنواکل نه کاریا ته تلونکي خصوصي ریل ګاډي چې پکې زیاتره د پوځوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سواره وو د ګوجروالې سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه یا ISPRY پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوځ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوځي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او تر اتیاو زیات جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دي. د پیښې وروسته د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاجیه واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ لا پامن نشو وستي.
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہے.
دی وی په ظاهره داسې ښکاری چې دی کې بل لاس هم ککړ دی ځکه چې ریل ګاډي داسې نه یوزی تاریخ کې کله هم داسې ندی شوی. داسې یاد چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاتلینا چا پلیټونه خوځولې وي او نټونه ورته سس کړی وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سکیورټی ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمہ وار به هم په ګوته کړی شي. خو تفصیلي رپورټ به 2 یا ګنټو وروسته راځي. د هډ چناوه پل 19 کاله زوړ دی خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلوی وزیر افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدگی سره جاج غستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں نہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوري کې د پنجاب نهرونو کې اوبه اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوري کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دا مو د ریلوی د تګ راتګ لپاره مکمل روغ ګرځولې وو. بلدا چې د دینه لګښې شیب وړاندے هم پدے پل یو بل ریل گاڑی خپ خیر خیریت سره تیر شو نو زکه مونږ وایو چې پل روس نه وو
تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پل جو تھا وہ خستہ حالت میں تھا
ددے ترسنگ بیگا د لیفٹنٹ کرنل عامر جدون او د د کورنۍ د مړو د جنازې مونږ سی ایم ایچ گوجرواله کې ادا کړې شو چې پکې پوزی مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو جنرل راحیل شریف پوزی روختون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استاد وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل په کلونو وخت نیسي نو ځکه حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کلیو ته ستنې کړي محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کړې ده عمر دراز وزیر معلومات راکوي
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي غواړي چې دوی سره په بیا بیا د غشان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي لهذا کډوالو واپسي کې دې تیزی راشي
یو طرف نه زه خوشی منو کوم په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن په تاسو پینې خیمه کې چې ما وخت راوي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه زړه مې دا غوړي چې پر ځاګه زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه خو بیا مجبوری دوی تقریباً 5000 پر ڈے امیدا کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا چھ میر زر تر تر خپل علاقے ته واپسی او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی
میڈیا ته دا خبر او دا مخبره دا هر جتا ورسی چھ سلفی ملیس کا روزنہ درمی پدا بند در کولا لگی صرف ای داک بند لگی کنا او دے موس لاس لکا خال کو پا چوکو لکا واپس کیجی پا دیش کو لکا نشو واپس کدلائیں زاد دے گورنمنٹ نا دا مطالبہ کا چھ دا خال تا فوران چھ کیمہ دو راون کو
انشاءاللہ گواندر مشتا 100% گرنٹیر کری دو کنا
یو کڈوال نور رحمان دا غلطا مشال تا ووائل دا غشان پروگرامونا زیاد پا کار دی او دا کامی اسمبلی غڑے دے دا دوی پا واپسی زور آوڑی
امیر خدا توقع دو بینا چھ انداد پر آئی مشتا دا ایدا سے پروگرامینا شیر کو او میش دے وزیرستان دے پر آچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کوم امیر دې پرا یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدای کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې تر اسپاس پرته دی غونډه غولې دی ټول انوایټ کړی دی او می ډېر خوښ یو بل سره وهلې دل دنا بعد زر نظر دی واپس هي ترتیب امیر دې پرا جوړ کوم
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام می ډېر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځ په خپل کلی کې متکزه ټول وزیرستان متصمین سره وځ دی ډېر خواندي وکای کلیول ماحول دا غونډه کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډه کلیول خلک سره ملای
د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر په دې مقاده هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي نوموړی وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي دا خبره نوموړي 13 ورځ په پیښور کې د لوړو زده کړو وزارت ته کارکردګۍ په اړه خبري اعلان ته وکړه دوی ویل د پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي غنی زیاته کړه چې حکومت د 4 نویو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې ځلاند یوسفزی معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د 2 کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره دوی په 2 کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځینې یې پیل شوي او په ځینو کار روان دي زمون په صوبه کې د پوهنتونو شمیره 19 ده د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره 23 شي
چار اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے 23 ٹوٹل ہو جائیں گی
نموڑی جا تکڑا چدوی پلومڑی زل دا آن لائن یا دا انٹرنیٹ للاری پکال جنو کے دا داخلو اخستو نظام باندھے کار پل کر دے چترمخ سخ کال دا پیخور پکال جنو کے دا آن لائن داخلو اسانتیا دا اور ڈیر زربا دا اسانتیا ٹولی صوبے تا اغزوی
پشاور کے 16 کالجز میں
مونگ دا پیخور پشپاڑس کال جنو کے سخ کال آن لائن داخلے پیل کر دی دے سربا پسفارشونو او پیسو دا داخلو ورکولو مخهم اونی ولی شی او زدکون کی بهم دا تگ را تگ او کتارونو کی لعودری دو خلاص شی
کوئی کتار نہیں کوئی فارم نہیں
دلوڑ زدکل وزیر مشتاق غنی نور اویل چر دیر نور منصوبو ترسنگ جوی دلوڑ زدکل دا پارا هم دا مانیٹرنگ یونٹ یا دا سار ادارے جوڑولو باندے کار تقریباً پورا کڑے دے او دیر زربا کالجونو باندے دا سار لپارا دا غسانگا کار پیل کڑی چه ورسربا پا کالجونو کے دا استادانو حاضری او کارکردگی نورا هم خشی زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلی افغان حکومت باید د اسلامي دولت لاله موجودګۍ مسأله جدي ونیسي راین کراکر د چهارشنبه پر ورځ لمشال راډیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال دا خبره وکړه د ویل ورتخکاری چې د اسلامي دولت یا داعش لقبله خای د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي خو اوس باید د پاکستان د کوټ شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي په ځانګړي ډول د کوټ شورا له طالبانو سره ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټ شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ته د د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
امریکا د اوریدونکو د امریکا غږ ډیوا راډیو خبرتیا مو اوریده د محل تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ خبرونه په www.mashalradio.com په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز اوریدای شي. لدې سره سره کتا سه پر ټوئیټر باندې مشال رادیو ولیکي او یا په فیسبوک ولیکي او په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوخه کړی او یا هم په مشال رادیو موږ تعقیب یا فالو کړی نو تازه خبرونه شننی تبصرې ونیز خبرونه او ان ویډیوګانې او د هغوی لینکونه ترلاسه کولای شي. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوخته. تر دې پیښې وروسته تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل له افغان لوري په انګور اډه کې پر پاکستاني امنیتي پوستې ډزې وشوې او بیا پاکستاني سرتیرو جوابي ډزې وکړې. د دواړو خواو ترمنځ د انخته پر داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات وکړل. دا چې دا ډول انخطې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز لري جواب مجید بابر راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې لوجه دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځاینه په نخ کړ د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
د ډوم به ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دادا چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وي پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل. هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خفېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات شنه دی روان، حالات د سنه دي چې تعلقات په شته راځي، بلکې تزر ګامونه دواړه هوادونه وانخلي. نو آشوال یا شف ذات چې منځ کې وا شاید هغه کمزور شي یا د منځ یو.
بلخوا د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوی همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ چی داغه مینه نشون د سره نست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خپل د امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون په تابوتونو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن کې د سولې لور خبرونه خو د یک شنبه او دوشنبه پر ورځو اوریدل شي. د دغه خبرونه په وروستیو 14 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د پاکستان مالی چارو وزارت د قامی اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت تا پریکړه ستایي او وایي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسطې طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخوا زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدوری زیاتې کړې وای، ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې رسو چې د پارلیمان د غړي بنیادی تنخواه د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ، یو هغه د سرکار خاطي کې غلط لیډي ملاوي چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې ایم ان ای ضروري نه چې هر سړی به کروڑپتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي، نو په کار وچی لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دي چې کوم عام ولس لپاره سومره زیات کړه، مینیمم ویج یې سومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې
یو لاکھ روپو پوری تنخواہ جوڑے گی اور لدی سربیر ورتا دا سٹینڈنگ کمیٹی دغڑی پہ حیث 150 روپو پوری تنخواہ یو گاڑے او پنزنو کران ہم ورکل کی او ددی سر سر دا ہوائی جہاز ٹکٹونا او پیٹرول او زین نور مراد ہم شامل دی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تیر روز په 400 کې وسلوالو 29 کلن خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وواژه. نوموړی په 1948 زیږدیز کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ورباندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی تیر کال د بابړې شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغې مرکې پر اساس دا رپورټ اورو.
وش پیت کلو نوڑاندی دا بابر دا پیخ شاهد دوست محمد خان پرون غرما نامعلوم وسلوالو پا گولو وواژلو. پا خپل دفتر که ناس دا لوگو زیاد نوی کلو نو دوست محمد خان چه پا خان بابا مشهورو پا اتمانزو چرسده که زیگه دلیو. دا تیر کال پا دیار لسم اگسته دا بابر پا جماعت که دا بابر پا ورز دا مشال رادیو سر خبری کلوی او ویلیو چه هغا پا هاغ ورزی مری پا خپل سترگو لیدلیو خو پا که بچ پاتی شوی او.
یو پورا پیر روشو دا پیر پسی روشتو یو گرنیٹ بی استعمال روشو ناسا پا بلی تپیڑ واس شروع که پا بلی ماندی بیا دویم پیر شروع شو بیا دا پیر ناخر که یو گرنیٹ بیا استعمال دریم پیر شروع شو چه دریم تا پر آوانا شو لا دا غزا ما رور او سالار امین جان یو وسط دا کلی بلی لکو اگوی دا مڑی زخمیان لکل تا دا 670 کسان اگا انلیس کرد.
پکال 1948 د اگست په 14 منټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنان وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولې دا ساتي عمر نوي کالونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخته اړولې بریتونه او اوږده اوږده غوږونه او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د روانی نوم چا لېشتې و چا سره ټوپک نه و تماشې نه وه.
دا سهار ټایم و، مازدیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلي وو. دا یو سب انسپکټر و د مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ راو نو له ګاندی بچو زه مګل خدای راستي نه نو وجنی ولي ما او ما زمرا
دوست محمد خان یا د اتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی وو، ولې پرون د وسلوالو د ګړو نه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده.
او داسې قوتونه دي چې هغه انتي ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګردي چې کوم دی هغه د هغوی
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز اواز ناره نشوه وهلې. د بابړې جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردون کو تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږه په منځنۍ سپاش پک سوې وشت کلو هرتز اورې په خبر کې لاس نیمه او په کابل کې لاس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د فوجیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتې دو له کبله پرېوتی چې پکې د یو افسر په ګډون 12 کسان وژل شوي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل په خطر ماسپښین د جام کې چھټې سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی فوجیان د کار یا چھاونۍ ته رسول. بیان وایي د پل ماتې دو له کبله د ریل ګاډی ځینې برخې اوبو ته پرېوتې. د فوج بیان د میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې وویل په پیښه کې یو افسر کرنل عامر جدون وژل شوی او یو شمېر کسان ژوبل دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون سهار ویل تر اوسه د پیښې له ځایه 12 مړي راایستل شوي او د یو لټون روان دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. معاون نظیر تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې زیاتې کورنۍ سیمو ته ستنې کړي. د سوات په بریکوټ په شموزو کې وسلوالو تیره ورځ د پاکستان مسلم لیګ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلې. تحریک طالبان پاکستان د ده د وژنې پر منلې. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې څلور نور پوهنتونونه جوړوي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسی خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکی بللې. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف بیګا ویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنګټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو برید کوونکو امیر په نوم پیژندل کېده. اوس هم رضوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج رابی اکرم خان وبخی د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کاري موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقصه حکمت عملې اندازه د ریګیلل مد کورونو د جوړولو سکیم نه لګیدې شي. ادارې زیاته په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه‌دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضي هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه‌دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مون خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړ. ادارې مخکلي کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداري هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخت او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي دې یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي افت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي افت وو نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارکر خبرونه لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړۍ ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ ژورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنډختې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غني د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ ژورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوې خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې څېړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپلو تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه وایي په هغه سیمه کې پر مصری پوځ لولوستي وسلوال بریده ثابتېږي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوستې یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه دته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاد سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورځپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
مجید بابر وو. د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه رپورټ کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی. په رپورټ کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې خپرې کړي چې ژباړه ملیحا میرزاده اوروي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او له خواهی د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د جنوبی چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوری مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوې ډیلی او اسلام آباد دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستان ډان ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د وی خبري غونډې پر مهال د وی پوښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسانا رایس سره هم کتلی و او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
اوردونکو وسمخ شوې د ونیز خبرونه روخانه مستقبل روخانه مستقبل خبرونه کې به تاسو نن د هاغو نجونو خبرې واوري چې په نهم د پېښور بورډ د لسم کلاس په نتیجو کې دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د دوی د میندو او پلرونو احساسات مو هم درته په خبرونه کې راوړي دي او دا خبرونه روخانه مستقبل هر اونۍ منورشا جوړوي. نن په تکراری بڼه در خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د تعلیم په اړه تحقیق کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي د دوی تازه سروي ښایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د عمر په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې کې د جنکو شمېره ډېره زیاته ده. صوبایي حکومت دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې یې د تعلیم خورولو لپاره میندو پلارانو ته هم د تعاون اپیل کړی دی. خو څېړونکي وایي له نیکه مرغه پښتانه مور پلار اوس په دې پوهېدلي چې په نوي دور کې د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی. هلته د پېښور د امتحاناتو بورډ بی آی ایس ای د لسم جماعت نتیجو یو وار بیا ثابته کړه چې که د تعلیم موقع ولري نو پښتنې جنکۍ د هلکانو نه شاته نه دي او د تعلیم په شمول د ژوند په هره برخه کې د مخکې تللو استعداد لري. کارپوهان وایي د نتیجو د بدامنۍ هغه سپې هم رد کړې چې تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جنکو سکولونه په نښه کوي. یعنی دا خبره واضحه شوه چې د پښتنو نوی کول بیدار شوی او د تعلیم او رڼا د لارې د نړۍ د پرمختللي قابونو سره سیالي کول غواړي. د چارسدې سره تعلق لرونکې فاطمه بیبي چې د پېښور بورډ په دې نتیجو کې په دویم نمبر راغلې او تمغه یې ترلاسه کړې وایي د اعلی نمبرو اخیستلو لپاره یې ډېر مهنت کړې.
چې کله زمونږ اگزام 9 شروع شو نو ماته اندازه شوله چې دا اوس بورډ دی زمونږ د منځل لپاره لومبنه پوڼه ده. هغه لپاره ما ډېر زیات خواري کړې ده. شپه ورځ مې بوکس کتلی وو ورسره مې نور بوکس کتلی وو خپل کور کتابونه مې کتلی وو نوٹس مې کتلی وو اور ډیر زیات محنت ما کتلی ده چې زما مقصد او چې زبا ټاپ فارم اور ماشاءالله ما نه هم کې خپل ډیر زیات زبردست خپل منزل واغشت ماته ملو شو اور لسن کې اوم بیا ما کشن ما خواري کړو ډبل مې کړې وا ما با عام چې کله زموږ سکول روزي وي نو ما با 4 غنټې یا 3.5 غنټې دا کولا چې کله زموږ پرېپ سٹارټ شو نو هغه کې مونږ چې دینو 8 غنټه 9 غنټه داسې سټڈی کړې کړې وا او خپل پیپر مې کړې وي اور زما لسم کې علامه باندې فضل کو مغه شاند ما خپل مهنت سره ماته ملو شو.
نو مور وای مور پلار یې ډېر اشتمن نه دي خو بیا هم کوشش کوي چې خپل بچو باندې اعلی تعلیم وکړي او په دې کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي.
زما دوه خويندې نورې دي یو ډاکټر ده ام بي بي اس کې فورث ایئر او کې ام سی نا اور بیا دویم نمبر ون زیم ما پسې ما خور دا اغه لسم کلاس کې دا اور اغه پسې مې رور دی اغه اوم کلاس کې دی او بل ورکو ټ ماشوم رور مې دی اغه ون کلاس کې دی. ما بابا په سی ان ڈبلیو کې کلرک دی اور امی می ټیچر دا سرکاري ټیچر.
فاطمه نام او پختلی چې په امتحان کې برخه اخیستونکو هر تن غواړي چې اعلی نمبر واخلي خو اکثر ګیله کوي چې د مهنت مناسب نمبر یې وانه خستلې. د دې د بریالي کېدو سر راز دی
تورن اول خو د مور پلار دوا اغه د وجی اغه ډیر دواګان وچ دا سما خو د فضل کو بل دا چی پرچی لگ مطلب مهنت او کی هر انسان مهنت کوي خو بیا خپل پرچی چې دی اغه پر صحیح طریقې باندې اٹمپټ کول اور مطلب ایگزامینر مطمئن کول خپل پرچی نه دا ډیر اهم وی یو سټوډنټ لپاره چې اغه دونه ټاپ مارکس واخلي.
سیړونکو وایي ځنې خلک په بچو کې هم د هلکانو او جنکو فرق کوي چې دا راز بیا د هلکانو تعلیم ته ډیره توجه ورکوي او د جنکو تعلیم ته کمه. خو فاطمه بیبي وایي د کور له اړه خبر سره ډیر مرسته کوي.
سپورت خو ډیر زیات زما د ابو د شونو ډیر زیات شوق او چې زما بچي دی اوچت تعلیم حاصل کړي اور اوچت گریڈز واخلی نو کور طرف به خپل پیرنټس خو ډیر زیات سپورت کړم خو زه خپل مشر خور ام ډیر زیات سپورت کولم او خپل امی به ډیر زیات سپورټ کولم او هغه به ما ته دا سپورټ هم راکو چې خیر دستا هر څومره مارکس راشي ته به ډسکریج کیږي نه نو زما څومره خیر دا دومره حوصلې نتیجه وا چې زه دومره را رسیدم.
نوموړی وای په مستقبل کې ډاکټره جوړېدل غواړي چې د خپل قام او په خاص توګه د ښځو د صحت لپاره کار وکړي. نوی کولته څه پیغام ورکوي؟
زبا خپل رون خوینه ته همدا ویم چې مهنت تلاش نه پریږدي. په دنیا کې د څومره قومونه دي چې کو امریکا دا کو چین دی کو جاپان دی ټول اغوی ډیر زیات محنت کوي ډیر زیات محنت کوي د خپل محنت توجه اغوی مخکې شوی دي. چاینا زمونږ رستو آزاد شو او زمونږ سوپر پاور شو ځکه چې چاینا والا ډیر زیات محنت کوي. مکه شان پکار دي چې مونږ اوم محنت کوو. زمونږ د ملک یو اخر واحد امید عمدا ینګ جنریشن دی چې زمونږ د نوجوان نسل محنت او خواري کوي نو انشاء الله زما یقین دی چې زما شان به هر کس د اغوی خپل مقصد خامخا ملاوي.
هلتا د فاطمه مور نسیم بیبی وای چې د ماشومانو په تعلیم کې اولنې کردار د مور پلار وی او په دې کې هم د مور کردار بیا ډیر اهمیت لري ځکه چې پلاران کار روزګار کوي نو د بچو د تعلیم او تربیت زیاتره ذمہواری په مور راځي.
اره مور له پکاري چې د خپل ماشوم د سکول او د جمعه د اسلامي او دنیاوي دواړو تعلیم او خیال ساتي دي ته موږ هم د قران او د حفظ او د ترجمې د دواړو بچو ته ما خیال ساتي دي ترجمه کړې ده شکر دي د نیم قران شریف پورې او اوس هم لا خپل په دغه دغه کې مخ روان دي او د سکول له کارم په میشن په आवाज کړې دي چې خپل کار راواله منلې دي زیاده خواري کړې ده ځکه چې مونږ ته پته ده چې زمونږ په دې ملک کې بغیر د تعلیم نه مخکې کېدنه نشته. زما چې خلک مونږ لم پکار دي نیان دلم چې خپل بچو سره پوره خواري کې خلایم پیرا واړې څه سوچ ورې جوړ چې بیا مخکې هغوی د سرچ شي نو هغه بیا ګران شي.
نسیم بیبی زیاتوی چې د کور گاوند زنی خلق او بازی خپلوان ورتوای چې د لونو پر ځای د زامنو تعلیم ته ډیره توجه ورکړي خو دوی نه مني.
ما ته ټول خلکو وی چې لکه تاسو دوه نوښت کې تاسو پر بچو ته په پبلک سکول کې سبقونه ورکړي او ته مخکې په خپل ځای کې ورکړي. بس جنہ کې دی سی سی مشره مې اډور چې اوس میډیکل کې شو چې سی سی او پر بس پر جنہ کې سیم پر دې پورته شي پالک خلک تعلیم کې او دا ګوره مونږ به سبا نه یو نو الګ زموږ په دغه راځي نه بچنه سبا زموږ خپل مستقبل به جوړ شي او د چا په خبره راشي کنه زموږ خاندان ار یو کس چې باندې سړی ته ګوره خپل بچو باندې یونیورسيټانو کالجونو کې سبق تابل ماشوم موږ ګومل پورې کې ام سي پورې هغه خرچې موږ برداشت کولې. یو تنخوا کې دا دومره ګران ده په دې معاشره کې موږ یو بل ورکو بجلی یا دغه خلک موږ ځان نیمګړې کوړو دې تنخوا نه ځي کې څه نه ورکو ما زه مچ دا ماشوم سبا اونې چې موږ چې کې و نو موږ دې ماشوم بول چې موږ ولې خدای دې پیدا کړو فرق پکې نه دی پکار الګ او جنې یو شان تعلیم ورکول پکار دي چې هغه ځان په سبا او کې ځان لکنه نو اوس مزدورم کولی شي چې نه کې مزدورم نشي کولی دغه تعلیم خاص پکار دي ځکه چې دا غو مزدور زبا ټاکې نشي چلولې بل څه مزدور نشي کولی چې د سبق وې دې څه څه خو قلم نه کار واخلي.
نسیم بی بی وای حکومت ته پکار دي چې د لایق او زده کوونکو د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستې سیوا کړي. نوموړی د میندو په نوم پیغام کې وای چې د تعلیم تر څنګه د خپلو بچو تربیت هم په خاطو وکړي. نسیم بیبی چې لور فاطمه یې د پیښور بورډ د لسم جماعت په نتیجو کې په دویم نمبر راغلې او تمغه یې ګټلې ده وایي د بچو د تعلیم او تربیت په لړ کې د مور پلار ذمہواري د استادانو او حکومت نه سیبا ده او د دینه مخ اړول نه یوازې د خاندان بلکې ملک او قام لپاره هم د ناکامۍ سبب جوړیږي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل اوري چې پکې د لسم جمعات په نتیجو کې د اعلی نمبر واخستونکو جینکو او د غوي د مندو پلرونو خبرې اوري.
سرویګانې ښایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د هلکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرح کمه ده او داسې ښکاري چې ځینې خلک د زامنو په نسبت د جینکو تعلیم ته کمه توجه ورکوي. خو د چارسدې هاجره قیصر چې د پیښور بورډ د لسم په نتیجو کې په دریم نمبر راغلې ده پلار یې قیصر خان مشال ریډیو ته وایي
خپل ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم ټیچر یم سکول کې دا هو لکه دا سٹارټ نه د پنځم شپږم جمعات نه چکم دی نو لکه دی خو لکه ما ته خخ کاریده لاول نه خدا دلته لکه کلی په زمونږ یو سکول دی پرایویټ سکول دی هغه کې مونږ داخله کړې وه او بیا چې کوم دی نو هغې کې ما ته لکه دغه خخ کاره نه شو نو دا بیا مونږ چاسرې ته بوتله نو میټرک پورې چې کوم دی نو د دې تعلیم هغه ځای کې بیا شوی دی او بس مطلب دا دې سره سره چې کوم دی نو سره مونږ کور کې سکیلا و مونږ ورته کول دی خپل مقاری کوله و دا مقام ته ورسېده هغه ځای حاصل کړی دی
نوموړی وایي درې لوڼه یې دي زامن یې نشته او غواړي چې د خپلو ټولو لوڼو اعلی تعلیم او تربیت وکړي
زما خپله دا سوچ دی او دا خیال دی چې یاره زه یم چې دینی وي او که لیک وي دا خو د الله تعالی طرف نه چې کوم دی نو یو تقسیم دی بس د هغه تقسیم دی کنه جی مطلب دا لکه هغه څنګه خوښه یا هغه چې کوم دی نو هغه ورکوي هغه انسان لپاره او هغې کې چې کوم دی نو د هغه انسان پوهېدم وي نو دغسې سره زما په سوچ او په دماغو کې اړوشته چې یاره دا الک خري او چینی ښه نه ده ما هو بالکل لکه د دیسی سماړو څخه پروا ساتلې نه ده ما صرف دې ته کتلي دي چې یاره د دې تعلیم یا دې تربیت یا دې چې کوم دی نو دا زیت رسول دا ضروري دي او دوی چې مطلب دا لري لکه خپله کوشش کوي او ځان رسولي شي نو بیا او ما له پکار دي چې یاره زه دې هیلپ وکړم او زه ورسره منډه تلو مارکس په جمعانو سره کیدی شي چې دا دې سره وکړم چې دې خپل مقصد کې کامیاب شي
قیصر خان وای مشر لور یې شپاړسم کړی او دویم یې دا مهال شپاړسم کوي هلته هاجر قیصر نه مو پوښتلی چې د نتیجو په وخت یې څه احساسات وو
زمونږ په 18 جون باندې فائنل ریزلټ وو په 17 جون باندې مونږ داسې ماس په هین یو بجې کې مونږ خپل وایس پرنسپل چې کوم زمونږ د سکول دی مونږ ته کال وکړو تاسو لکه بورډ کې پوزیشن نه اغلی خدا کنفرم نه تاسو نه غنا چې لکه کم پوزیشن دی نو زم ما هول ته بیا چې لاړو نو فائنلی پتا لګی چې تاسو پوزیشن دی نو بس هغه خوري د خوشاله او هم غړي بیا خوشاله وته
د بورډ په نتیجو کې چې کوم زده کوونکی په اول دویم او دریم نمبر راغلی وي نو د عامو نتیجو نه څو ورځې وړاندې بورډ ته بلل کیږي چې ورته د نتیجو سره انعامونه هم ورکول کیږي هاجر قیصر څه انعامونه اخیستې دي
هغه چې کوم پروګرام لیم راغستو کنه بورډ ته پیښه اور بورډ ته نو هغه وخت کې همغلا کیش پرایس 40,000 روپیا راکړو او سم سویټ پیرا کړو او زم خپل دغه او یو شیلډ اوس زم ګولډ میډل سرمنی شوه هغه کې موږ مال برونز میډل هم راکړو
نو موړې وای د بجلی لوډ شیډنګ او د وطن حالات د زده کوونکو په ذهن اثر غورځوي خو په کار دی چې دغه مسلې مشرانو ته پریک دی او په خپل یوازې تعلیم ته توجه ورکړي مستقبل کې څه جوړېدل غواړي هاجرہ قیصر په دې پښتنه وای
مستقبل ته زما خپل اراده ان شاء الله ډاکټر جوړېدل دی او نو الله ته کوته چې صبره نه جوړ شي او زما خپل ټول کم کشرانې خوين دی هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل مهنت کوي د مور پلار عزت او د الله پاک خپل عبادت کوي او زه پیغام
دا راز د نوموړي پلار قیصر خان وایي په کار دی چې پښتانه تعلیم ته ډېره پاملرنه وکړي او په دې کې د لور او زوی فرق ونه ساتي
پدې اوسنی وخت کې او اوسنی دور کې خو زما په خیال لکه زما چې کم سوچ دی نو زه خدای ویل غواړم چې یاره مطلب دار لدی دي راکې دا چې کوم دی نو ډیری اخیری دا وی وجه دار چې دا چې کوم دی نو په مورلر باندې خپکی مطلب دار مورلر سره لکه میلم ساتي نو د دې لپاره دا خو لکه مورلر ته دا غري چې یاره د الکارو په نسبت چې زم چې یاره جینکو ته یا لوریانو ته زیاته توجه ورکړي نو دا ډیر ښه خبره ای
بل خو سړونکو وایي د تعلیم په برخه کې پرمختګ یوازې حکومت نشي کولای بلکې دې کې به مورلر هم خپلې ذمہواری پوره کوي دا را شمیرې ښایي چې که څه هم د جینکو د تعلیم شمیره کمه ده خو اوس مهال په زیاتېدو ده د ماهرینو په وینا که دا سلسله دغه شان دوام وکړي نو ډېر زر به د پښتنو زیاتره هغه مشکلات ختم شي چې د بې علمۍ له وجې موجود دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بل ایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست ہے او غت بدی تے دا گلن خار
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پوراس پپاو کم درے او د هر زیارت پوراس پپاو کم یو لس بجے